سلامونه ستړي مشهي تاسو مخه کلازادای رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې له دې وروسته درې ډلو کسانو ته پاسپورت نه ورکوي. دغه ریاست پرون شنبه په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه درې ډله جزایي قضیه درلودونکي بې سرپرسته ماشومان او ممنون خروج شوي افغانان یا شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورت ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورټ ویش له لومړي سره د ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ و. له افغانستانه بهر بیا له څو محدودو قونسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کېږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورت د 2015 کال په ډلبندۍ کې له عراق او سوریې وروسته په نړۍ کې درېیم کم اعتباره پاسپورټ دی. د افغانستان په یوولسو ختیځو، شمال ختیځو، جنوبي ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د احتمال اټکل شوی. په ځینو یادو ولایتونو کې د تېرې اونۍ بارانونو او سیلابونو له کبله څلور کسان او لسکونه کورونه ویچار یا زیانمن شول. دغه راز چارواکو د سلګونه جریبه کرنیز ځمکو او باغونو د ویچارې خبر ورکړی ویلي چې په مجموع کې 353 کورنۍ اغېزمنې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې جرمونه، بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. رویټرز خبري اژانس د شنبې په ورځ ناوخته د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي کار څو زره سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تېره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو ته نیولو او هلته د پارېدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یادخار ته د ملي کار ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال هم سخت غبرګونونه راپارولي وو. او رشید خان به د راتلونکې میاشتې په آسیا جام لوبه کې د افغانستان د ټیم چیز واکمن سپینران لري مشري وکړي. د دغه ټورنمنټ لپاره د ټیم په تشکیل کې شو د یکشنبې په ورځ اعلان شو. نوی سپینر علا محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان رشید خان تر څنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی، نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخښي. فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی، نبین الحق او ګلبدین نیب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم زدران، رحمان الله ګربه، صدیق الله اطال او کریم جنا د افغانستان بیټنګ لاین پیاوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عرب امارات په ای ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. افغانستان د جام تر لوبو مخکې پاکستان او عربي اماراتو سره درې اړخیز لوبې کوي چې تر راتلونکې جمعې په ورځ په شارجه کې پیلېږي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې را سره د مطالبه واوریدلی شئ. د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان او ګاونډي ایران په وروستیو کې په زرهاو کورنۍ راستنې شوې دي. دا چې دغه کورنۍ په افغانستان کې اوس په څه وضعیت کې دي او آیا حکومت او نړیوالو ادارو ورسره څه بشري مرستې کړي او که نه، وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. راشد خان د راتلونکې میاشتې په آسیا جام لوبو کې د افغانستان د ټیم کپتان ټاکل شوی دی. په دې ټیم کې نور څوک دي او آیا غوره ټیم ټاکل شوی او کنه؟
د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف په کې نه معلومیږي. مثلا په هر برخه ته کتل شوي او هغه تشه ډکه کړې ده.
وړاندې به د نورو لوبغاړو په اړه باندې هم جزئیات درکړو چې په دې لوبډله کې نور څوک دي. له دې سربېره د اوکراین جګړې ته به هم ورشو. نور مطالب هم درته لرو. بلتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بی هم ستړي مشای زفر د سیالي مو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتي. د طالبان حکومت وای په رسو څور زکه له پاکستان د افغان کډوالو د سنیدو پشمیر کې سیات ولای راغلی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم او سپین بولدک له لارې شپږ زره او پنځه سوه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو اشاریه څلور میلیونه د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې اووه ورځې پاتې دي. یو شمېر کډوال چې د پیوار کارت د کډوالۍ کارتونه یې درلودل تازه افغانستان ته ستنه شوي او په تورخم کې د کډوالیو په بندغالي کې دي. وایي د پاکستاني پولیسو د ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلور او راسته نشول. نور توسیات په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو یو اشاریه څلور میلیونه د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې اووه ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ستنېدنې لړۍ یو وار بیا چټکه شوې. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې د اګست 22مه او 23مه د تورخم او سپین بولدک له لارې دوله سوه واتیا کورنۍ راستنې شوي چې د غړو شمېر شپږ زره پنځه سوه تنو ته رسیږي. په تورخم کې د کډوالو د لیږد کمیټې مسؤل بخت جمال ګوهر ځایي خبریالانو ته ویلي چې په تیرو شلو ورځو کې د تورخم له لارې نږدې څلور زره کورنۍ چې د غړو شمېر اووه زرو ته رسیږي راستنې شوي. یو شمېر کډوال چې د پیوار د کډوالۍ کارتونه درلودل تازه افغانستان ته ستانه شوي او په تورخم کې د کډوالو په پنغالي کې دی. وایي د پاکستان د پولیسو ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل. دوی وایي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وړاندې پولیسو نیول او پیسې ترې اخیستې ځکه شول له یادې نیټې وړاندې خپلې کډې بار کړي. د دوی له ډلې یو تن باز محمد ازادي راډیو ته وویل
ما درې پیرا د کپڑو دکان اچولې هر پیرا کې همدغه شړلو کې ماجر دلاړ سی ماجر دلاړ سی او دس یوغه سی لس لکا دو لس لکا تاوان می پکې کړه. آخر دا پیرم دغه دی اتل کرو په دکان می په یو لک روپې ور کړه راغلم مجبور وم.
د اگست په دروښتمه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار په یو راپور کې ویلي و چې په روان اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوې. په دې راپور کې راغلي و چې د اپریل له پیله د اگست تر یوویشتمې په پاکستان کې له درې پنځوس زره څخه ډېر افغان کډوال نیول شوي او په دې موده کې له درې سوه نهه څلوېښت زرو ډېر افغان کډوال له دې هېواده افغانستان ته ستانه کړل شوي. د پاکستان حکومت د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته چې شمېر یو اشاریه څلور میلیونو تنو ته رسېږي خبرداری ورکړی چې د روان اگست تر پایه له دې هیواده ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې دا نیټه به تمدید نشي او یاد کډوال به له دې هیواده وویستل شي. تازه ستانه شوي کډوال د طالبانو له حکومته غواړي چې دوی ته د سرپناه او روزګار د برابرولو په برخه کې جدي هڅې وکړي. د دوی له ډلې د تورخم د کډوالو په پنډغالي کې میش محمد ایاز چې د تکسیز کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل
چې موږ د سرپناه جه پیدا کی او کار روزګار موږ نه بلدی او موږ دا په کار دا ماشومان ته مکتبونه دغه ورته برابر کی.
که څوم د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس لیکلي چې لستنیدونکو کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې شوي خو ستنو شوي او کډوالو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی سره د مرستو د نه کېدلو له امله شکایتونه کړي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال باسي بلکې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچیار د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه دوه اشاریه درې میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
داسې مخ خلک لاسته راډیو نوري. جرمني او سلبیا د افغانانو د منلو په اړه خپلې سختې پالیسۍ دفاع کړي. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د دوستیو د څېړلو د بهیر د چټکولو غوښتنه رد کړې. د موړي زیاته کړې ده چې د دوستیو دقیق څېړلو وخت اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې میشت د جرمني د بیا میشتېدو لپاره یو شمېر دوستیې لرونکي افغانان وایي چې دوی د جبري سولې له خطر سره مخ او جرمني حکومت باید د دوی د لیږدولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د شنبې په ورځ د اګست په 23 راپور ورکړی چې الکساندر دوبرنت د جرمنی د حکومت د بشري حقونو د کمیشنر هغه غوښتنه رد کړې چې په پاکستان کې د هغو افغانانو د ویزې د بهیر د ګړندي کولو په اړه چې په پاکستان کې په تمه دي دغه هیواد ته انتقال کړي، او زیاته کړه چې دی حاضر نه دی چې د پناه غوښتنې له معمولو او امنیتي پلټنو تیر سي. راپور کې راغلی چې هغه په یو خبری پروګرام کې ژمنه وکړه چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه به په داسې طریقه وڅېړي چې دا یقیني کړي چې څوک دغه هیواد ته داخلیږي، له کوم ځای څخه راغلي، ولې د پناه غوښتنه کوي، او آیا دوی په رښتیا د دې مستحق دي که نه. الکساندر دوبرنت ټینګار کړی چې که دا منل مواجه نه وي دی به ترې ملاتړ ونه کړي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د ښاغلي دوبرنت له قوله لیکلي چې د کډوالو د دوسیو څېړنه په دقت ترسره کیږي او له همدې عمله وخت نیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمنی د بشري حقونو کمیشنر لارس کاستیلوتسی د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې دي جرمنی ته د تلو ویزې ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ائتلافي حکومت د کډوالو پر یو منظم او بشري پروګرام هوکړه کړې، خو دا چې د افغانانو د دوسیو اوږده کتنه له دې هوکړې سره سمون نه لري او د ده په خبره د دوی کار باید چټک سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د جرمني د پناه غوښتنې ځینې دوسیه لرونکي افغانان وایي چې له دغه هیواده د ایستلو په صورت کې به له جدي ګواښونو سره مخ سي، او د جرمني حکومت باید د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د لیږد بهیر چټک کړي. له دې ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ویې ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوی و او وروسته د جرمني د پرمختیايي ادارې جی ای زیډ په مداخله خصوصو د دغه بدلولو په شرط وویل.
زه له یو کال او اته یا نه میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې په تمه یم. موږ ته اپروور راتلل شوی. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي، ټول ناروغان شوي، له زده کړو پاتې دي او هیڅوک له کوتی نشی وطلی. دی جرمنی لی دولت نبخته نکو چه دا پروسه چطا ککری که بیرت افغانستان تا واسطه شو د ژوند ایس هیله نلرو.
دا اندیکنی په داسې حال که مطرح کیگی چه دی جرمنی دی برنامه چار وزارت دی معلومات لمخی 211 افغانان چه جرمنی ورسره دی کدوالو پتوگه دی دوی دی منلو جمنه کری و دی پاکستان افغانستان تا استل سوی دی. دغه وزارت یو ویان د اگست په 13 په برلین کې وویل چې په پاکستان کې 450 نور افغانان بندیان شوي او د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې دغه کسان د جرمني د خاورې نه ایستل کیږي. د یادونې ده چې د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2600 وړ افغانان جرمني ته د انتقال په تمه دي، او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 1400 نورو الوتنو کې انتقال شي. د جرمني چاپ ورځپاڼې امزون ټاپ مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له 2021 کال راهیسې 5500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لېږدولي دي. په تېرو 4 کلونو کې پر پاکستان سربېره یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو نه هم له خطر سره مخ افغان کډوال دغه هیواد ته لېږدول شوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان کرکټ بورډ د آسیا کپ سیالیو لپاره د ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړی. کرکټ بورډ ویلي چې په دې شل کسیزه نوملړ کې 11 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ ویاند صدر راډیو ته وویل چې ملي لوبډله د آسیا جام لپاره بشپړ چمتووالی لري. د کرکټ یو شمېر څارونکي او مینوال هیله لري چې د آسیا جام په سیالیو کې به افغانستان ښې بریاوې ترلاسه کړي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي سپتمبر له 9 تر 23 په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه د اگست په 23 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډله کې 11 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوملړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر نویو لوبغاړو ته چې په وروستیو کې په کورنۍ کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. ښاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه وویل.
زموږ وړاندې په کابل کې د شپږیز شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې په هغې کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړی و. بیا کله چې شپږیزه پای ته رسېږي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالی او اکاډمۍ کې دوی دپاره یو تمریناتي کیمپ په پلان کې نیول شوی و چې هغه هم دوی تر سره کړه. تقریبا لس ورځې دوام وکړو او له هغې وروسته بیا په 19 تاریخ د اګست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړه او هلته دا مهال دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولی دی او زموږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی ښه لوبې ترسره کړي او تر
ازادي راډیو سره د لوبډلې لپاره د روزنیزو کمپونو د جوړولو په ګډون د سیالیو لپاره د یوې پیاوړي نوملړ په جوړېدو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي افغان لوبډله د سپین یا سلو توپ اچونې په برخه کې پیاوړې ده. دغه راز ښه ال راؤنډران هم لري. په شلوریزه سیالیو کې ال راؤنډران ډېر رول لري او ښه لاس راوړنې لري. په همدې هدف په لوبډله کې د ال راؤنډرانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوي لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علا محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی، زاهدری، دغه راز وکولات، ترکه، ننګیالی خروټ او عبدالله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربي امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د کرکټ یو شمېر څارونکي د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلې پخوانی او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داود احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب سبي د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومیږي. مثلا په هر برخه ته کتل شوي او هغه تشه ډکه کړې ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوبډلې سره تر فاینل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندوستان کې ترسره کیږي خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالۍ ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه درته وړاندې نور مطالب هم لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. نن د اوکراین د خپلواکۍ ورځ ده. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د مسکو په وړاندې به روانه جګړه ونه بایلي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې په ډګر کې نو پرمختګونو سره هممهاله د دغې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو هم زور اخیستی دی. د همدې موضوع په تړاو مې همکار سلطان سرور سره په سټوډیو کې د سرور سره مهرباني له تاسو څخه ډېر زیات اورو.
ډېره مننه. ولسمشر زلنسکي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپلې نننې وینا کې وویل اوکراین تر اوسه جنگ نه دی ګټلی خو یقینا چې بایلونکي به نه وي. د اوکراین ولسمشر د جنگ د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هلو ځلو ته په اشاره کې زیاته کړه چې سره له دې چې د هیواد ځینې برخې اوسمهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې دي خو یو اوکراین شتون لري او د دې په ټکو اوکراین به یو ځل بیا د یوې کورنۍ په توګه سره یوځای شي. هغه زیاته کړه چې اوکراین یوې عادلانه سولې ته اړتیا لري چې په ټکو یې خپل راتلونکي خپله وټاکي. د اوکراین ولسمشر دغه وینا لو شوروي اتحاد څخه د دغه هیواد د خپلواکۍ د 14 کلیزې په مناسبت په داسې مهال کوي چې د جګړې په ډګر کې او له هغې بهر نویو واقعیتونو سره مخ دی. مسکو د شنبې په ورځ وویل چې روسي ځواکونو د دونسک د سیمې دوه کلي ونیول او اوکراینی ځواکونو وویل چې د دنیپرو پیتروفسک سیمې لویدیځه څنډه کې یو هستوګنځای له روسي ځواکونو بیرته ونیو. مسکو دغه راز وویل چې وروسته له دې چې روسي ځواکونو د کورسک لویدیځه سیمه کې یو اوکرایني بي پيلوټ الوتکه نسکور کړه. هلته په اټومي بټۍ کې لګېدلې اور مړ کړه. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره الاسکا کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په شمول روانه میاشت ګڼې ډیپلوماتیکې هلې ځلې وشوې. سره له دې چې دواړو مشرانو دغه خبرې بریالۍ وبللې، خو د داسې کوم پرمختګ نتیجه یې ورنه کړه چې د زلنسکي او د متحدینو د نورو مشرانو ترمنځ په بله غونډه کې ورباندې خبرې وشي. د کاناډا صدر اعظم د زلنسکي د ملاتړ لپاره او اوکراین ته په خپل لومړني سفر کې د یکشنبه په ورځ د اوکراین د خپلواکۍ په مناسبت کیف ته ورسید. مارک کارنی با زلنسکی سره د غونډې په ترڅ کې اوکراین سره د کاناډا د 2 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې د ژمنې او د دفاعي تجهیزاتو د مشترک تولید په اړه خبرې وکړي. کارنی په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې کاناډا د اوکراین د خپلواکۍ په دې ورځ او د دغه هیواد د تاریخ په دې مهمه شیبه کې د اوکراین لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې په لور خپل ملاتړ او هڅې زیاتوي.
لخبرونو ور اخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ اړیکو همکاریو پر وړاندې خنډ دی. د دې وزارت ویاند شفقت علي خان پرون تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او چین پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزي همکارۍ په چوکاټ کې بحثونه پرې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت یو بار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اگست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزي همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښوده چې طالب چارواکي به په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولی شي اقتصادي همکارۍ، سیمه ییزې اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیته په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر له لوري د اګست په 21مه په خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره په لیدنه کې ویلي د طالبانو حکومت باید په امنیتی برخه کې د چین اندېښنې درک او په دې اړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتی او پوځي برخه یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. لډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی ډلې شتون په افغانستان کې نور امیدامه په پیدا کې هم افغانستان خلکو ته ډېر خطرناک ده، هم دنیا ته، هم ګاونډیانو ته. او په دغه څلور کاله کې چې د طالبانو واکمنۍ ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوې ده، دوی آماده کېږي هغه تورستی او حراسافګني وظایف ته. نو د دوی شتون ډېر خطرناک ده او ټول دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم دا ده چې په آسیا کې او په منطقه کې آسیان امن کې او نور ګاونډیان دوی نه امن کې.
د پوځي چارو پو احمد خان اندړ وایي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه د خپلو اندېښنو د پای ته رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نوای کزمو گاونډی یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونو په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتی پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوي خطرونه له منځه یوړل شي. د وای ک د دې ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي نو پراتونکو کې د یو بل ملامتول د گاونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللي. تازه پرون د اګست په 22مه ذبیح الله مجاهد یو ور بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د افغانستان د بې ثباته کولو له هڅو باید ډډه وشي. نوموړي پوړونی لدی مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریځو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مئی میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه له قوله وویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنګیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او له هغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اوریدئ. تازه میوو سبزیانو ځینې افغان سوداګر شکایت کوي چې د پاکستان حکومت لخوا له ویزو او پاسپورټونو پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ نه لګول شوي محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوو سبزیانو بار په لسګونه موټرې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو. حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکی دی چې د تورخم له لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اګست په 22مه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورټ پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.
سر شاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازینی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو څو ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کېږي. موږ بادرنګ او بانجانو می صادرو چې یو موټر ته په درې ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کېږي. کله چې جایداد ته رسیږي هیڅ هم نه پاتې کېږي. موږ له اسلامي امارته غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یوې موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوې صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوو د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونه پاکستانی کلداري زیان کړی دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوو او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوې او سبزی لګدوي باید له کوم خنډ پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د دې فصل صادرات میوه باید بلاریای زنا کس میدونه وقفه د تورخم باید عبور کنه. د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنډه تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. میوه او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابیږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورټونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو د روان کال د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورټونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنځمه په ورځ د اګست په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې
د تازه میوه او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي سوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوه او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره سوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوه او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول سوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو راځو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصوو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پورې چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي وسخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ ستاسو درس په نن دی پیتمی صفحې څخه تر اتش پیتمی صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون ډای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون ډای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاس ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز تجزیه لپاره کارول کیږي، تر څو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره یادیږي هغه هم
د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایروویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوا ای ٹی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ڈی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه آماده شوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسته راځي، او په دغه وخت کې هم دوی چې ته ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې ده اته دېش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوره چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دې، همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی، دی چې کله خپل عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي. همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سر ته رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بله مهمه د چې دې ساترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجري تنفس چې دی هغه عموما خپل په مسکې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدېږي، یعنې د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر تک چیرې راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټي پي چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې څه کېږي ترسره کېږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټي پي تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې ترسره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټي پی تولیدېږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کېږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کېږي. او موږ وایي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې بیا زیایي ترکیب ته راځو، زیایي ترکیب کې بیا موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیرو لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دې څونه توپیر و دې چې و د مثال دغه کم د اکسیجن په شتون کې ای ټي پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول، دوی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیای ترمنځ څونه توپیر دی. او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا وایي د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په آخرنۍ برخه کې زموږ او ستاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په آخرنۍ برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېیمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي این ا او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این ا چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ا څخه دی چې د ډي این ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دې خوا دوی په دې باندې پوسټ وله چې ډي این ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر سیړنې او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته شوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې و هغه رامنځته شوه چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسې ډي این ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسې درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ا کشف ده. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړې و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و. نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1880 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د رویه دا ثابت کړی چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په
نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دی د میوټیشن په واسطه تغیر، مثال کولی شي تغیر د چې په تیل واسکې موږ ولوستلم په کروموزومي تغیر په کروموزوم کې چې کیږي تغیر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دی هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دی دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1930 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د ده سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي دا کشف کړل. دوی چې و دا کشف چې و دوی د باکتریاوې په دوه ډلو وویشله، چې یو ډول چې و هغه خپل کپسول لري یعنی ناروغي مسره وړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه باکتریا ډي ان اې چې بې کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د دی ډی ان ا غانی چې و هغه یو د بسره تبادله کړل، چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکښ کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریاوی چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا راوخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل، او کله چې مشکان ته ورکړ دوغه د مړي د لامل سو، چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کم ډي ان ا چې د هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارثي خواص لېږدونکې دي چې هغه لمړني ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې دې سره مرګ خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې و شاته پاته سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي، چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دیو توانیدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل او همدارنګ په عین ډي ان ا او وشتل چې د ول مصر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله، چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دی تقریبا د ایسي خواص لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي، او دغه نیوکلیوتایدونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګ ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نیوکلیوتایدونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیت ډي ان ا او ار ان ا ته ڈی این اے اور این اے چی دی مثال موجب ڈی این اے کی چی دی قلوی گانی چلور دانی دی چی عبارت دی دی ادنین گوانین تایمین او سایتوسین سره همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډی این اے کې چې دی یوازې ګوانین ادرین تایمین او سایتوسین دی مګر په آر این اے کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري ارزو وروسته د دې چې دا کوم د ډی این اے او آر این اے مالیکول مو وپیژندئ دا هغه وروسته موږ تاسو رازو بلې موضوع ته چې د ډی این اے جوړښت دی د ډی این اے د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دې کوم دغه پوړی یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډی این اے ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سواله ترکیب کړل سواله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی د لودل د هغه څخه په استفاده ڈی این اے چې د هغه مشکواله سو جوړشت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو لمړی دا چې ڈی این اے چې د خپل په جوړشت کې موږ وویل ڈی این اے چې د هغه نیوکلیوټایډز خو جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن اقاد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډی این اے کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی ځکه چې د دې دواړو دا کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار گف په نامه سره یادیدل یا هم ایرنج چار گف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دا کم نظریه چې و وړاندې کړله نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي بل دا چې ډی این ای چې ده هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربن قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دی چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره چې لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوی دی دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو خپل ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډی این ای او آر این ای پیژندنه و چې ډی این ای او آر این ای څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دی چې دی خپل په جوړښت کې دی د نیوکلیوټایډونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن اقاد او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایډ په نامه سره یادیږي ډی ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین ګواینین سایتوسین تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین ګواینین تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري نور درې سره یو ډول دي همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پوړي ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیت گروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پړونه کې چې دی د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ اوس تاسې د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډي این ای په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډي این ای او آر این ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه ده د ډي این ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ستاسې ټولو د تجهیز څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
چاہتا مایا لو نشہ تا ملنگا جوڑا بزونا.